لاس په جیشوی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کور بیان په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې داعش په کابل کې د وزیر اکبر خان پر جماعت د روانې اونۍ د برید مسؤلیت منلی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د داعش پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د امریکا په سینا کې د جمهوری غوښتونکو مشر وایي چې پر طالبانو اعتبار سخت دی چې له ترهګرو ډلو بیل شي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د افغان سولې د زمینې برابرولو لپاره هلې ځلې کوي. او جنوبي امریکا د کرونا ویروس په نوي مرکز بدله شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا په سینا جرګه کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر مچ مکانل وایي امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافي حضور ولري. مچ مکانل دا خبره د پنځم بي پورس د خپل هواد د سینا جرګې ته وکړه.
We need to maintain enough presence to preserve our strategic foothold against ISIS.
د وی موږ باید په افغانستان کې کافي حضور ولرو چې د داعش القاعده او حقانی شبکې پر ضد خپل ستراتیژیک پیاوړتیا خوندي وساتو. موږ باید په افغانستان کې کافي حضور ځکه هم ولرو چې هلته د عراق او سوریه برخلیک تکرار نشي. شغل مکان زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدای چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. د وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې قطع کوي. همداراز به امریکا په افغانستان کې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمېر 8400 ته کموي او د 2020 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو د ناټو او امریکایي چارواکو په وینا امریکا له مخکې لا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر 8400 ته کم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبان او داعش ډلې حملې دوام لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این اریکسون سوریده د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریده سره خبري وکړې. میرمن سوریده وویل چې هیواد به په هر ډول حالاتو او شرایطو کې له افغانانو سره ولاړ پاتې شي. د دې په وینا ناروې د سولې خبرو ته د زمینه برابرولو په برخه کې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د نړیوالې ټولنې د رول او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هیله څرګنده کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې ټاکل شوې وه بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي. خو طالبانو دا مذاکرات د افغان حکومت له زندانونو د 5000 طالب بندیانو له خلاصون سره تړلې دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په یو ټویټ کې ویلي وو چې ناروې د مذاکراتو د اسانتیاو په برخه کې مخکښ دی او دا هیواد کولی شي سولې ته په رسیدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. کورونا ویروس په شمالي او جنوبي امریکا کې په خپرېدو دی. په تیرو 24 ساعتونو کې په برازیل او مکسیکو کې تر بل هر وخت د ناروغۍ تلفات زیات شوي دي او په ورته وخت کې د اقتصادي ستونزو له امله چارواکي تر فشار لاندې دي چې بندیزونه لرې کړي. په ورته وخت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نوې مثبت پیښې او تلفات لږ څه زیات ښکاري او داسې اندېښنې شته چې د نژادي تبعیض پر ضد مظاهرې او اعتراضونه به د کورونا د خپرېدو باعث شي. لاتین امریکا د کورونا ویروس په نوي مرکز بدله شوې ده او روغتیایي چارواکو د بازارونو له پرانیستلو سره مخالفت کړی دی. په برازیل کې پرون په 24 ساعتونو کې 1403 تنه د کورونا ویروس له امله مړه شول او له دې سره ټول تلفات تر 4500 واوښتل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د مخنیوي او وقایې د مرکز مشر رابرټ راتفیلډ پرون د کانګرس یوې کمیټې ته وویل چې په وروستیو اونیو کې بازارونه بیرته پرانیستل کیږي خو خلک اجتماعي فاصلې نه رعایت کوي او ماسکونه نه تړي. راتفیلډ خبرداری ورکړ چې په متحده ایالاتونو کې بل روانو مظاهرو سره کورونا ویروس پسې نور هم خپور شي. په تیره بیا په هغو ښارونو کې چې د مخنیوي په چارو کې ستونزې هم شته. پرون په 24 ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس له امله د 1021 کسانو د مړینې خبر خپور شو چې له دې سره ټول تلفات په متحده ایالاتونو کې 1,500 ته ورسېدل. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبه پورز د جارج فلوید د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. شپږ څلوېښت کلن فلوید هغه تور پوستی امریکایی و چې تېره اونۍ د پولیسو له لورې د نیولو پر مهال مړ شو او له هغه راهیسې په دې هېواد کې د نژادي بې عدالتۍ په وړاندې پراخ لاریونونه پیل شوي دي. فلوید د مینوسیتا ایالت په میناپولیس ښار کې د مې په پنځه ویشتمه مړ شو او د پنجشنبې ورځې یادغونډه هم په همدې ښار کې جوړه شوه. د فلوید د کورنۍ مدافع وکیل ویلي چې په درو ایالتونو کې به شپږ ورځې د ده په یاد مراسم جوړ شي. د مراسمو لپاره دوه نور ایالتونه شمالي کارولینا او تکساس یاد شوي دي. د فلوید د مړینې پر ضد ځینې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې خو د جون په درېیمه سوله ییز لاریونونه وشول. فیسبوک وایي چې د حکومتونو تر واک لاندې رسنیو ته نقش شتي، لکه د روسیې د سپوتنیک، د ایران پریس ټی وی او د چین د سینوا خبري اژانس ته، تر څو خلک پوه شي چې دا د حکومتونو تر واک لاندې دي او څه چې پکې خپریږي شاید د یوه دولت تر اغېز لاندې وي. د فیسبوک شرکت د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې حکومتي رسنیو ته د علامې د ایښودلو پلان اعلان کړی و او پرون یې د نقشو ایښودل پیل کړل. فیسبوک وایي چې لومړی به 200 مخونه په نقشه کړي. د فیسبوک د سیاسي امنیت د برخې مسؤول ناتانیل ګلیچر رویټرز اژانس ته وویل چې فیسبوک به د امریکا په متحده ایالتونو کې هیڅ داسې بنسټ ته نقشه نشتي چې د هغه استقلالیت د حکومت له لورې تشخیص شوی وي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې صد د خپرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو راپورونه راخلو. داعش وسله واله ډله په کابل کې پر وزیر اکبر خان جماعت د سېشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت مني. په دغه حمله کې د جماعت د ملا په ګډون دوه کسان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په عین حال کې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف له مشرانو غوښتي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ د مخنیوي لپاره دې مالي مرستې زیاتې کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې داعش سختدریځ ډلې په کابل کې پر جماعت د سېشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد له متحدانو غوښتي چې د دې ډلې پر ضد جګړه ګړندۍ کړي. د سېشنبې په ورځ په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان مینې پر جماعت په حمله کې د جماعت د ملا مولوي ایاز نیازی په ګډون دوه کسان وژل شول او اته نور ټپیان شول. داعش ډلې پر خپله ویبپاڼه د پنجشنبې په ورځ په خپره کړې اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلی دی چې د جماعت ملا یې ځکه په نقشه کړ چې د افغان حکومت ملاتړ یې کاوه. ملا ایاز نیازی د پنجشنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه په همدې جماعت کې خاورو ته وسپارل شو. د پنجشنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه امریکا او ایټالیا د نړیوال ائتلاف هیوادونو د غونډې مشري وکړه چې تمرکز یې د داعش ډلې پر ضد پر جګړه و. دا غونډه د یو ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دې غونډې ته وویل چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه دوام لري. امریکا تیره میاشت په کابل کې پر یوه زیږنتون د حملې پړه پر داعش ډله واچوله او ویې ویل چې دا ډله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه اغېزمنول غواړي. مایک پومپیو د پنجشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې په کابل کې پر زیږنتون حملې ته په اشاره داسې وویل:
We must continue to root out ISIS cells and networks and provide stabilization.
They why must buy Daesh dali rishi wo baswa pa Iraq aw Syria ke la azad ustiv sim saram rasta wakro. Mush tol po hijo Daesh takhpli tragari la para hits puli nawini. Teramash de dali pa Afghanistan ke par yawazi jantun pa hamla ke tol wajina wakra. Par ukhtun ke tar tol bewasa kasan hamila shaze aw niwi zije dali kuchnyan pa nakh shakral. Da da Daesh dali da hamlo pa khwani tariqa da.
was the classic ISIS methodology.
تیر کال د امریکا په یو حمله کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ووژل شو او له هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ډلې پر وړاندې بریا اعلان کړه. مخکې دې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې تر خپل کنټرول لاندې درلودې. د پنجشنبې ورځې تر غونډې وروسته مایک پومپیو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا او یو اتیا متحد هیوادونه یې په بشپړه توګه د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د داعش ډلې حملې زیاتې سوي دي چې ملکیان، رسنۍ او اقلیت شیعه وګړي په نقشه کوي. د سېشنبې په ورځ د جماعت تر حملې مخکې د تېرې یکشنبې په ورځ داعش ډلې په کابل کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې مسؤلیت هم منلی و. په دې چاودنه کې چې د یوه تلویزیون پر بس وسوه، د تلویزیون دوه کارکونکي ووژل شول او څلور نور یې ټپیان شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د روزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي تر ټاکلي اندازې زیاته کرایه اخلي. موټر چلوونکي علت دا ګڼي چې د روزګان کندهار لویه لاره خرابه ده. په دې اړه له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور لري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د غلطه د موټر چلوونکو له لوري د لوړو کرایو د اخیستلو له امله شکایت کوي. دا ولایت چې له نږدې څلورو کلونو را په دې خوا یې ټولو ولسوالیو ته غځېدلې لارې د ناامنیو له امله تړل سوي، یوازې له کندهار سره د تګ راتګ لاره یې خلاصه ده. اوسیدونکي وایي دا چې ټولې لارې ورباندې تړل سوي او اوس خلک مجبوره دي چې پر یاده لاره تګ راتګ وکړي، نو موټر چلوونکو ورباندې څو برابره کرایه لوړه کړې.
مشکل لري، اوس پر سلو پی قدرت نه لرم، نو زه کندهار ته 1200 روپۍ زه څنګه ورکم؟
عبدالولي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ټپي سو. کندهار ته یې د لوړې کرایې له امله ونه سو کولای چې د ښه تداوي په هدف یې هلته ورسوي، ځکه یې پر لارې سا ورکړه.
ولا دلته کرایې لوړې دي، و چې یو موټروان سره ولاړ سي 1000 روپۍ سواهي، بل 1200 سواهي، بل او در چسپېدو پرې د 1500 2000 روپۍ ورور. زما پلار ټپي سلو دا تپامې نه درلودې چې وی سما، خو دغه سره سلیپ را سره وی وایي هغه د موټر لار و چې داسې کې او د لوړې شخصي موټر کرایه مې نه درلودې چې وی سي دولتي موټر سره سلیپ تاو ګوري، نو کرایې تپامې نه درلودې هغه موټر څنګه خلاص ورکړي.
که څه هم د ترانسپورت ریاست له لوري اوس مهال د فیلډر موټر لپاره چې څلور سپرلی ولري 650 افغانۍ د یوه کس لپاره ټاکل سوي او د سراچي موټر لپاره 1500 افغانۍ ټاکل سوي چې څلور سپرلی ولري، او دغه راز د لنډکوزر موټر لپاره چې 8 سپرلی ولري 415 افغانۍ ټاکل سوي. خو د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي له دې څخه موټر چلوونکي 1000 او یا هم 800 افغانۍ پر هر ډول موټر اخلي. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي محمد میر ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله د تیلو قیمتونه هم ټیټ سوي او باید د موټرو کرایې هم ورسره ټیټې سي.
که کرایه ډیره مهمه ده چې نن سبا دي خلک ورځ په ورځ د فقر سره مخ دي، چې هغه اقتصاد په خوا ښه کوي او هغه نن د ماښام پر دي تیل هم ارزانه سوي. تیل هغه دي تقریبا لیټر په 1.5 افغانۍ یا 1.5 افغانۍ ته راکښته سوی دی، او دوی بیا هم هغه د پخوا رقم کرایه اخلي. د خلکو سه یو خو دغه مټران باید له لارې سیسته سي، دغه پخوا مټران کورلای و سراچي و دغه مټران باید ځینې لرې سي، دا سم پلډر و دغه موټر ورته ودرول سي چې د خلکو هغه مریض هغه مشکل درې کندهار پورې یا د ښاره پورې ژر راپسې ورسېږي.
د ترانسپورت ریاست مسؤلین بیا دا نه مني چې ګړی موټر چلوونکي دي تر ټاکلي نرخ له سپرلیو زیاته کرایه اخلي. دوی وایي د پخوا په پرتله موټر چلوونکو کرایې راټیټې کړي چې لامل یې د شرکتونو زیاتوالی دي او د دوی ترمنځ سیالي ده. د یادی اداري سرپرست حکمت الله میدزی ازادي راډیو ته داسې وویل
سرپرست کرایه اوس یخې شته، څنګه د خدماتو اختلاف دی هغه نامه د چپاري پورته کې یو پیره وکړله، نو اوس باندې په خپله کرایه دغه اندازه سره ورسره ولې زه اوس په دغه کې څه اقدام وکړم چې ما ته خپله ورته ورته وټاکو.
د یادی لارې پر سر موټر چلوونکي بیا دا نه مني چې د ترانسپورت ریاست له ټاکلي نرخ دي زیاته کرایه اخلي، خو وایي د کرایې د زیاتوالي لامل یې د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې خرابوالی دي. یو موټر چلوونکي میرزا غا ازادي راډیو ته داسې وویل
اول دغه څنګه چلوون چې لار مو خراب ده، پر موټر باندې زور دي، لار مو څنګه کاشه د کډیل لري کمپاراک لري پشپاش ټیرو په پیرو کې زموږ موټران ټیرو نه غواړي مبلنه دغه ګران نه منه غواړي موټران مصرف ډیر دي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 3 کیلومتره اوږدوالی لري، زیاته برخه یې کند او کفار ده. د خلکو بل غوښتنه له دولت څخه دا هم و چې دغه لارې دی ورته ورغول سي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، یو نړیواله مسله راخلو. د امریکایي ځواکونو یو سرتیری مایکل وایټ د ایران له زندانه خوشې شوی دی. د ایران مذهبي مشر ته په 2013 کال کې د سپکاوي په تور بندي شوی و. ایران ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی براین هوک له یوه ډاکټر سره سویس ته تللی چې د دغه امریکایي وګړي هرکلی وکړي او هغه خپل هیواد ته ستون کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي مایکل وایټ له ایران وتلی دی او امریکا ته پر لاره دی او ډیر ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې وایټ په الوتکه کې د سویس پر لور روان دی. د ویلي زه هیڅ کله په نورو هیوادونو کې د بندي امریکایانو په خوندي توګه راخلاصولو لاس نه اخلم. د په یوه بیل ټویټ کې د دغه امریکایي وګړي په راخوش کېدو کې د سویس رول ستایلی دی. تر دې مخکې د وایټ مور جوانا وایټ په یوه بیان کې ویلي و چې بند پای ته رسېدلی او مایکل په خوندي توګه له امریکایانو سره دی او بیرته کور ته د ستنېدو په حال کې دی. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي ایران ته د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له یو ډاکټر سره یو ځای د سویس د پلازمینې زوریخ پر لار دی چې له وایټ سره وویني. هوک به له دغه امریکایي نظامي سره تر امریکا په پرواز کې مل وي. ایرانی چارواکو د 2013 کال په جولای میاشت کې وایټ توقیف کړ. پر د تور و چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته یې سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 کاله بند محکوم سو. دای په مارچ میاشت کې د کورونا ویروس په خاطر له زندانه په موقتی توګه خوشې سو. امریکایي چارواکو ویلي چې د خلاصون له امریکایي زندانه د ایرانی تبعه سیروس اصغری له خلاصون سره هیڅ تړاو نه لري. اوس مهال ګڼ امریکایي وګړي د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د واشنگټن او تهران خپلمنځي اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګلې سوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړونه د خپل هیواد وتل اعلان کړل.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. په رادیو مجلې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د احمد شاه بابا په اړه یو راپور برابر کړی.
خو تر دې هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت.
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال سره د استرو د تاریخ او ارزښت جاج خو
همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري. همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې
فنکار برخه کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي ګل زمان استاد سره دغه د فن پړغه گیدلی یو
یول سندرې یول کمپوزا دوغانا منګلو نغمې ویلي پارسی کې ستدي وستای دوغانا اکثر شیزنه ما زن خپل شیزنه
په زرپانه کې به لند کیسه تل پاتې واوري
او زما د بچی لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خله خبرو ته جوړول چې د ځوان مغزې ایوي خواته کوک شو او روح یې حقيقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس غلاو لاس او سپور څخه خولی بهیدی
او پوریخمین خیال کې به امن ته د اجمل اند لیکل شو نظم ووري.
کله چې دواړه یو وچه روړی په دوو برخو باندې مکړی شو. کله چې کانی له سینو بهر کړو. کله چې خپل ورکو زړونو په سیلټه وکړو. کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنگ سمانا.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا 2023 کلینو هغه په 1922 میلادي کال کې د هرات واکمن زمان خان عبدالی او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلو. په 25 کلنۍ کې د افغانانو مشر وټاکل شو او نو موړي بیا د افغانانو لپاره د یو هیواد جوړولو فکر وکړ او افغان ملت یې راغونډ کړ. په افغانستان کې د ملت او ملت پالنی فکر عام کړ. احمد شاه بابا چې د افغانستان بنسټ یې کېښود او د خپل هیواد پولې وغځولې چې وروسته آن ډېری سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې. همدارز ډېری سیمو کې خپل کلنۍ باج هم وټاکه. اروخاد هند ته د مسلمانانو په بیا بیا غوښتنه هلته د مسلمانانو د ژغورنې لپاره څو ځلې لاړ او د نورو ترڅنګ یې د مرهټیانو ستر پوسته هم په پانیپت کې کلکه ماته ورکړه چې په تاریخ کې دا بریا یو ستره بریا یاد شوې ده. د احمد شاهی اثر نومیالی تاریخی کتاب په حواله د احمد شاه بابا د مړینې ورځ د 1902 میلادي کال د جون 3 نیټه ټاکل شوې ده چې د 1155 هجری شمسی کال د غبرګولی له 14 نیټې سره سمون خوري. په داسې حال کې چې تیر اونۍ د احمد شاه بابا 248 تلین دي خو په کندهار کې د اروخات کور په کندر بدلیدون کړي. په دغه برخه کې اطلاعات او فرهنګ وزارت سمو د وړاندې ویلي چې د احمد شاه بابا کور به په موزیم بدلوي. د راډیو مجلې نننې غنډه د افغان امپراتور اروخات احمد شاه ابدالي روح ته ډالۍ کړو او په بیل کې خپل همکار احمد شاه عظیمی ته غوښتي چې د احمد شاه بابا ژوند او شاهي دورې ته تم شوي.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1908 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو نه توانیدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره خپل منځ یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښودی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر سره. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږي راوخستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړل. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمه وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې کوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې، بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. خو پر دومره مصرفیات سربیره هم هغه علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړ. په امریکا کې مشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمدشاه بابا له اشعار ښکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علوم زیاته مطالعه کړې و.
زده شاعری چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د پزی په سرطان باندې د غسو اختصاص او د پویدی چې د جیرانز څخه نه جوړی ځکه چې د هندو د افغانستان طبيبان باندې ستړي سوی و چاره نه و پیدا کړې د هر وخت درد څخه په عذاب نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډیره زیاته ده ما چې د دا اشعار کتلې دي ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغه نه د بیلتون کلمه نه دی لیدلې کړه اما شاه بابا چې ده
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري اداري علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ جهاني زاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو
هم د توري سړی وو او هم د قلم سړی وو لکه خوشحال خان خټک احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو د یو عادي معلم سړی نه وو د یو عادي جنرال نه وو د پاچا وو د سر د مملکت غم وو نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي نظامي چارې هم راځي علمي چارې هم راځي نو احمد شاه بابا عادي برخې ته متوجه وو خزانې ته جلا متوجه وو قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه وو البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی جنرالي ته جلا متوجه وو علم او ادب ته بېله توجه کړې ده ښار جوړولو ته بېله توجه کړې ده کانالیزیشن ته بېله توجه کړې ده
احمد شاه بابا خپل خاوري او وطن سره ډیره مینه لرل بلخو هغه غوښتل چې د نور لوی سیمو له تخنیول ورسته هلته پات نه سي بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار شهر په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یو لوی ګمبده جوړ شوی ده
احمد شاه بابا غستا قدر هر نا کاي احمد شاه بابا غستا قدر هر نا کا تو اني سيد تمام جهان ملکو نه سفل رکی بل زلمی سرون
از صورت ژبه د فلکلور دی و فرهنګی نظام په توګه یو ټولنیزه پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګه لړو یا ارشی ځواکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د اسطورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي نننې هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې
هنر جاج
اسطوره د انسان فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده په څه معنا کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه دپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب وکړ چې دا څه دی شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو باد ورته جالبه و دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي اوله برخه اساطیري ژوند یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوري کشف کړي اسطوري د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي وروسته له دې نه چې البته اسطوري تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي هغه خرافاتی باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری د دله خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجوده وي.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له غنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی و بشقاب پرنده چه ورده وی دغه الوتون کی غابونه یا دی نور و سیارو موجودات، دا پخپلا دی نوی زمانه اساطیر دی. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور، د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسه چې په ملي هنداره کې د ارواحات محمد خان نوري په وسیله راټول شوې دي، په هغه کې غنی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده، په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده، دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې لپاره دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقۍ په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګلزمان نوم لډیر مخکې وي. استاد ګلزمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنگ ساتلې، بلکې د ګڼو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه د محل په کور کې د ناروغي ورځې شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګلزمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړې.
فنکار استاد قدرت وای تاسو به څو کلن یاست؟
زه اوس غاز فکر کوم چې زه به دوه اتیا کلن.
په څو کلنې مو سندری ویل شروع کړل؟
اتیا کلنې نه شروع نیسم،
تر اوسه پورې
اتیا کلنې نه.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخی بیکار یم. کور کې یا په دې چوکۍ کې کېنم، یا په تخت باندې سم خوب کوم. اوس لمونځ او اودس کوم، بس نه رسېږي.
اوس تاسو که څه هم عمر کې ناروغ یاست، بیا هم تمرین لرئ کنه؟
نه نه، په دې ژوندۍ کې ما تمرین نه کړم. زه چې کېنم زه ته باندې کلم کاغذ واخلم، د څه شی کوم پوسټ باندې جوړوم، زه رما ساتي جوړوم. بس او دا ما دې کمپوز یو سانته اختراع ده، او ما تقریبا اته ساو کمپوز جوړ کړی نور هنرمندانو او خپل ځان ته. او 2000 سندره مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په هغه کې سپاک ځا سټیج ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بهر ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی، بیا په خو مرتور رسیدلې اوس، هغه څنګه وای ما تقریبا سپینګیره یاست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مصاحبه وکړه، اوس مې دا فرض چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرین دی ویلي، لیکن ما اواز ځواني اواز د اوس اواز چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما اوس زوړ اواز نه پر ګنده ګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم و خلکو یې چې زوړ شي اواز نه زوړ شوی.
اوس هم تاسو شاګردان لری یا روزي؟
نه شاگردان خو اوس نشم، روزای نشم، ځکه نو دوی نه تر اوسه زه نه ورته راځم. او چې کوم شاگردان روزل شوی دی هغه دینه پسې بس ته نو.
یعنی اوس تو راغل نه دی که تاسو نه دی غوښتي؟
نه خو ما نه دی غوښتي، او دوی راغلی نه دی. دوی سره مصروف څوک تیتو پر راکتی پا خورو کرنو مالی. اوس نغمه در اکفال اپکلا چه ری امریکا گیی چه نکلا چه تایی؟
او نغمه ایتاز شاگر دوار
خواده نغمه او ما جنگوی نغمه زیتا ورما لیلا نمی در نحید در مشروط رو لزیم.
یعنی در کسانی سی مشهور شاگر دانو
از خود دیر دی؟ نو خود دیر دی بخی.
او لکوم شاگرد نه خاطره لري او زری او شایز د کول تاسو نه د موسیقي
په اړه نه ما ډیر تکړه فونډر ټول
نغمه
ولا شي او ما ډیر زیاته کوي خطر کوي راځي دې
کوم سم کوم کمپوز څه در اخلي
نه و سو نه کمپوز نه اخلي خو کمپوز نه مې ډیر زیات ورکړي ما تقریبا یو لس سندرې یو لس کمپوزا دوغانا منګلو نه مې ویلي دي پارسی کیستا دی وستا دوغانا اکثر شیزنه ما از نه خپل شیزنه مې دي نه به ورزي سب شیزنه دي مثال دي څنګه ګولې دي شي شیزنه دي همنګ لوی شای چې دمنګ د افغانستان سلیم الله سب شیزنه دي
bale
ma kampos kridi deta
ustad la katsanga tse mark kitas khul khabar ki wel che khalak wai rag musama mas zwan pati la ka zwani pa dawra ki che wel us ke sandar rat zamzama ki da watsindi
na wonde mande sandar che kumara da awalina sandar e mada che awalin ma wel zwandai na che dile awak sandar le kaat na kida wa wel na sandar da che ze di di da sawal
ama ga sandar ki rat zamzama ki no us pakhid
wonde mande da tor zalfe jule کپو ٹنڈے دے باغا گولا راڑا او ونڈے منڈے دا تور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغا گولا راڑا ددی بنگڑی دی کا واخی دی ونڈے منڈے دا تور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغا گولا راڑا او ونڈے منڈے دا تور زل پہ جوڑے کا پوٹنڈے دے باغا گلنا لالا
دیر زیادہ ماننا اوز پا دی خبر رہتا وکی لکہ سنگا جتا سپا فائل کی ویل چی سی آلات مخنہ دا اوز کل خبری روختیار رہتا خبری وکی چم مشکلات لرائی
مشکلات داری جن سو کم دوری دا پخامی ما تشولا تاکل بیرم بس مشکلات داری اقتصادی مشکلات لرم ضرورت ضرورت نه ولادونه مې ضرورت لري کور ضرورت لري کور نه لرم نو دا ضرورت نه دي چې ماته دي نه
او تاسو یل فهمو ماته سو ولې څنګه
دا ورزده مور دم دا مخه ماته دا اوس چې خونه به دي ها او بس رپتا کلیپ کین دی رپتا کلیپ کین بازي کرونه نه بازي پلاتونه چې ما کول دي مسیکې برارونه او ته نشه راځي دای کنه
نور سی مشکل ملاره بدون لپخینم
نور سی مشکل نه لرم سیات نه نور بالکل خدا شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه
کدار تو ای چې چې اقتصادي ستونزونه شکایت وکړي سي حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړی کنه
ما سره حکومت قرضې سه په وخت کې چې دار جمهور چې مریض ونجي زیات مریض امرا تکلیف نه لري زیات وو بیا غو چې قرضې سه بیا مېدا ته په هغه ته چې مستاز ولري آینده هر ځای ته چې ځي سره ته علاج بیا زه هندوستان ته ولاړم ما سره مې زوی ورسره هلته عملیات کړم او لا عملیات نه وشو بیا ښه شوم ډریور مې کوله شو موټر مې خوښېدل دا غوړې غورځېدم پخه مې ماته شوه نو هر څه مې پاتې شو
اوس اوسني حکومت څه کړي سره
هېڅ شی نه دي کړي چا سره نه دي کړي ما سره نه دي کړي مې مدان سره هېڅ چا سره نه دي کړي کني باید ماته کور رئیس جمهور هغه ویجلې سترګې چې شنې مې کنه یاره ته کور ورکې هغه پښنو سترګو باندې کنه یاره ته کور ورکې بیا خوښ نه وي چې ماته سم کور کوم خراب کړې نه غواړم دا
یعنې تاسو سره مرسته نه ده کړې
دومره کومک ما دې مسکې لپاره کوم کارونه کړې دي هغه سره نه ما داسې لیسې افغانستان ولسته په سمدستی ذکر ده دا سه کمپوزنه می جور دی دا سترنه می اوی سر بازه یا رخی جب مرتل بندی بر زمین ویلی ده ما کمپوز ده نه تاس با بریده دی اصلا نو دیر زیاد سندره این پخپل آواز که ویلی ترانه چی زیاد ترانه دی تقریبا شپک پینزو سترانه ما ویلی دی نو خصده دی هم استاکی نامه دی نزی خواهی که زی مجدیم کور نلاره نو رئیس صاحب جمهور ده ما تیو کور را کی کنه
تاسو ویلی چی دیر زیاد سندری مو ویلی پا دی که آغا سندری چی وطن تا ویلی سی وی دیری دی او که نوری دا نور برخو که
نور برخو که دیری دی خو وطن تا مشپک پینجو سندری وطن دی پاره پا دی که ار موضوع بانی میلی دا دوم را دالر را غلا ملیاردار دالر را غلا مون تا چا پینزی نلار را منی دولت حکمتی دا تاسو نرمدانی دا پینز پینز را لرا خو اخلی
کم وقت مکم ایداره تا مراجعه کرده دا خپل ستونزی مستر شرکی کرده
وای دویس خسترگی لری و گونه لری ایمان مشتان خمون گوینی نو دوی خپل اولینی که ایدار کار که مونتا خود مون دیر مصابو که مون گوله دا تاس را می بوده باست و دا قاعد مراجعه ده کنه دیر مصابو که دا تکلیپونه مون یاد کرده دی لیکن دوی غوگونه پر کنکی نه باوری نرکی تلیپونه هم تکان تلیپونه نکرده که و سره خیر ده موږ خو یو نرمانی تاسو ولې داس کول
اوس چې بخیر سره چې تاسو بیرته روغ سي په مو جوړ سي څه پلان لري آیا نوري سندري به مو آی نور د کوم کې به مو روزي
نو که خلق ما پرې دی او ما نه څوک استفاده وکي زه اوس د استفاده وړم دا اوس په دې کور کې خېکا ما نه څوک استفاده وکي د مسکې په باندې زه اوس تیارم آیارم او آشای کولم
مګر چې مراجعه نه کړی
نه ما نه کار واخله یو پروګرام ما تلویزیون جوړ کړو دی درنامی پروګرام درنامی کې آیو سړی ویل وی چې ما وی چې یو حالت راغله سبې سندرې وای ډېر مخکې خبره بيزو سره نه پد وی چې ما وی چې سبې سندرې وای نو خبر چې یو خرمن په ملاره خسته دی مسی کوي
کدار څه وای تاسو فکر کوي ولی تاسو او د مونږه مشهور نور هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي دوی له فکر غورځول سوي الهاتې څه ده
خدا علت د خواښنه ده موسیقي به یې خواښنه یي هنر یې خواښنه ده که نه هنر خو یو فرهنګ ده په اتو فیستیوالو کې مشترک کړی ده عراق فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې مسکو فیستیوال کې جرمنی فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې پولینډ فیستیوال کې تاجکستان فیستیوال کې دلی فیستیوال کې په دې کې ما اشتراک کړی ده دا د لوی افتخارات مې راوړي دي جرمنی فیستیوال کې ما د سرو زرو مډال واخیسته دا سرو زرو مډال دی
او دلته د استاد ګلزمان یوه کسي کوي ده چې عکس د ځوانۍ ښکاریږي مګر سپین کالی دی سور واسکټ ده او د واسکټ په خوا یې ډېر زیات مډالونه دي د دې په اړه کې معلومات راکړي دا چا څه وخت درکړي
طبعا نه اوریدلې کوم هنرمند سندرغاړي به مډالونه نه یې اخیستي تاسو به نه یې اوریدلې
تاسو مې چې ویل ډېر زیات دي دا راته معلومات راکړي
دا مډال په جرمني فیستیوال کې ما واخیست دا مډال په مسکو کې ما واخیست
دغه د افغانستان بیرغ زده چې
راته دا د استقلال ازادي مډال ده حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت یې راکړي دا د ښه خدمت مډال ده دا د صداقت مډال ده دا د ځوانانو مډال ده
بله او یو دنه پاتې څه دغه
دا د هندوستان کې اندرا ګاندی په مخ مې افسر مې ورکړل
په آخر کې به دې پیغام کسانو ته چې تاسې غږ اوري د تاسې علاقمندان دي څه دی
بس خوشحاله دي وي زه دعاو ته کوم چې ماته دعا کوي
ډاکټر گرینډل وایي کیسه ځکه لیکم او لولم یې چې ماته زما او زما د ټولنې عیني تجربې بیانوي او همدا تجربې دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم نظر پاڼې په ننني پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه تلپاتې دراوروي
زر پانا تل پاتی پشن آسمان سپین ستوری زلیدل شنه دخته خوگی هوانی ولی و للری او نگدی چخه دسپیانو انگولا او دلیوانو چی غیرات لی پشن دخته کی داورسته کلیو خطین کورونو یه لوی لوی دیوالو ندر لودل کوتی تیاری وی او دو بانده دسپوگمی رنا خوارا و دو کور پا انگر که دو سیوری لدل که دل د کلی له من څخه د اسونو شنهاره اوریدل کیده د انګړ په منځ کې یو سوره د اوخورونو په لور لاړ او آسی لمی وی څخه را خلاص کړ آسی تر جلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوږ مېرانا د سرای په غولي برابر شو یو په تور ټیکري کې پټه خزا او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلوونی ولای وو او دروازه یې خلاص کړه شاته یې مخ را واړو خزه ته یې وکتل د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې ځوان و مسل ویې ویل تا له ما سره واده کړې وه چې په خوښۍ به مې رخصتوې ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل وېرېږم ځوان د آس په شا لاس تېر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویریدی د هغوی کره لاړه شه ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویریږم د بیلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیوه ویې ویل بیا به کله راځې ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې که هلک و نوم نه ایم پرې کیږده که نجلۍ وه حفسه ښځې د هوکې په دود سر وخوځاوه زوان په اس پور شو جلاوې ونیو وې ویل پام چې په شهادت می اوه کې توی نه کړې هڅه وکړه ماشوم د ځانیتی ونه غني له ماشوم توبه یې پننګ او میړانه وروزه د دین او وطن د مینې لسندرو سره په وړنې کې آشنا کړه لبیننګي او وطن پلورنې څخه یې اوس لا ذهن واړو خځې سترګو ته ټیکرای نیولای وو او سر یې وخوراوه زوان د سپوږمۍ پرانا کې دورستی زل لپاره ورته وکتل آسته یه متروکه وکړه او ویل د خدای په امان. خسی په ژړا وویل خدای دې مال او مرستندویه شه. له دې سره یې له سترګو اوښکو دارې ووهلې او د کوټې په لورې روانه شوه. په کوټه کې د ځوان توره پرته وه. هغه یې په غېږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو. د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و. بل لور ته د خړو دریشیو لهکر لیدل کېده. له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل. د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول. د ستر لهکر مخته په سپین آس سپور یو د منځني قد خاوند لیدل کېده. هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ سره. دښمنان هم په آسونو سپاره شول. د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې شروع کړې. په سپین آس سپور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې. تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک آوازونه پورته شول. جګړه تل لمر لوېدو روانه وه. په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه. د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې یې وښویدې. غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غېږ کې ونیول، غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول. تر نیم شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل. ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې. په زخمیانو کې هغه ځوان هم و. هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې. ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي خو د یې لاس ونیوه. ویې ویل نه، نور دې ته ضرورت نشته. د اجل قاصد راته په څو قدمه کې انتظار کوي. له دې سره یې کانګې کړې، تر خولې یې خټه وینه تویه شوه. بیا یې وویل، ډاکټر صاحب، زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې قدس ته ورکړه. ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزی یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه. له آس او سپور څخه خولې بهېدې. داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي. د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد، خوله یې په اوبو کېښوده. سپور هم له آس څخه کوز شو. په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد. د لمر وړانګې د شنو غونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده. سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله. آس چار ګام په منډه شو. د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه. هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه. د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراری زیاتېده. آس سپور د ونو له منځه راښکاره شو. د هغې سترګې ډکې شوې. دا هغه نه و. لاس یې په دروازه پورې ونیو. ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو. په ټیټ غږ یې وویل، ډېر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو. ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه. شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ. ځوان یوه غوټه ورته ونیوله او ویې ویل، دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې. هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسو. له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو. ښځې جامې ورسره واخیستې، په سترګو پورې یې ومخلې او کور ته ننوته. پر زرین تخت یو نورانی ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي. هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده. دا همغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې، ژاړمه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلي ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
جګړه، مینه، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنري ادبیاتو هم ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. اجمل آند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د وخت ناخوالو، ارمانونو او خوبونو ته ځانګړي نظمونه لیکلي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اجمل آند نظم اورو.
ورېښمین خیال.
امن بکل رازی کله چیز دکړو په تیار کې چراغ څنګه بلکو، کله چیز دکړو لې وی چینېنا دواړه په لپه او به څنګه وڅو، او په نیم جام د اوبو دوته کې خړوب څنګه کړو، کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کاڼي له سینو بهر کړو، کله چې خپلو ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنگ سمانا، کله چې پوه شو د روانو اوبو شرنګ سمانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېر کړو، د وینو رنگ څنګه وي د خاندازه هېر کړو، کله چې تسه غواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه در سره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن با هلا راځي.
سمداستان کنا سایم نه د ځان کنا سنگم وړیا ویش سمرار ځان کنا سمرار ځان کنا سمداستان کنا دیما پر حل یوم یوم خیر انسان کنا آسمان او دسلوک ندې میرا وان کنا یا زما پزړه دې تنگ تنگ دې یا جهان کنا سنگم وړیا ویش سمرار زان کنا یم سمرار زان کنا ہے سما داستان کنا تزان کنا سنگم وڑیا ویش سمرار زان کنا سمرار زان کنا سما داستان کنا وہی لمدے زلفے
دودی شیواران کنا یت بے خبر ترکو ہیر مشو رحمان کنا ستا سترگو کی ہم تسنیم ندے مسلمان.